په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبان ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې هغوی ته د خبرو وړاندیز کړی دی. خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي، هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر
این موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
خو د ګلبدین حکمتیار د ګوندي ویان ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ښاغلي حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوي وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دېرش دوکانونو هم اور اخیستی چې میلیونونو افغانۍ مالي زیان یې اړولی دی. ښاغلي خوږیاڼي دا هم وویل چې په اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یو موټر بم چاودنې د مخنیوي خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پولیسو نن سهار وختي یو هاموی موټر چې په لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او ترهګرو غوښتل هغه د دې ولایت په مربوطاتو کې والوزوي. د اسماعیل خیلو ولسوالۍ په ځنی خیل کلي کې په نښه او هغه یې شن کړ. په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو په غزنی کې د اعتراض کوونکو په ملاتړ نن په یو اعتراضیه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې دغه لانجه ژر تر ژره هواره کړي. د بېلابېلو مدني ټولنو لسګونو استازو په غزنی کې د دوو قومونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. د دې اعتراضیه غونډې یو تن استازي رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
لومړی برمته شوي کسان دي په عجله توګه وسپارل شي، قاتلین دي ډیر ژر پالنی ډول پاشه دي مجازات محکوم شي، پیخه دي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي او په پیخه کې ملوس اشخاص دي مجازات شي.
د راپورونو له مخې څلور ورځې وړاندې د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ د شیر آباد په سیمه کې د شپې لخوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې. همداراز د دې کورنۍ دوه نور غړي ژوندي یوړل شوي دي. ویل کېږي دغه شخړه د شیر آباد او نښتې کلي د اوسېدونکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د همدې پیښې په غبرګون کې د شیر آباد سلګونو اوسېدونکو له تېرو څلورو ورځو راپه دېخوا په لاریون لاس پورې کړی او د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپله دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې وی بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیوا ښار کې روانه ده، زیمبابوې بیټنګ کوي او په 25 اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې 112 منډې جوړې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړنۍ کتنه واوښي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړه کوریاګانې په خپلو اړیکو کې له کلونو کړکې چې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې کیم په دې کتنه او میلمستیا کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ د دواړو هیوادونو د ملي یووالي لپاره د یو نوي تاریخ ثبتولو ته لیوالتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د مې په میاشت کې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانستې کې د ګډون لپاره اسرائیل ته سفر پر سفر کولو غور وکړي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو، موږ راتلونکي کې ګورو او که چیرې ما کولی شول ګډون به هم وکړم. ترامپ تیل کار هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان کړه د امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه پرسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه دې ښار ته ولېږدوي. که لویدیز روسیې ته د سزا ورکولو د هڅو په ترڅ کې دا هیواد له نړیوالې انټرنیټي شبکې څخه وشلوي دوی دې کار ته تیار دي. دا خبره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوړ پوړي سلاکار کړې ده. د پوتین د انټرنیټي چارو سلاکار ګرمن کلیمنکو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویلي چې تاسو کولی شئ چې یوازې بټنه کیکاږئ او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکي پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبري حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورنه شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمنکو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټي وي تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د دې خبرونې ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی خبرونه کې خلاق لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو چې د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ رانګ دی په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقوقو د نقص سرنګوالي عاملین او په دې برخه کې د عامه پوهاوی د سرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره اغلی عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیست محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقوقو فعال رابعه ورتک. درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو ورېدونکو هم کولای شئ په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ پر نظرونه شریک کړئ. دغه شان له درنو ملمنو هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړئ. اخلی بهرام په سر کې که تاسو تر شو تاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کومو برخو کې د افغان خزو او نجونو حقونه نقص شوي دي؟
ډېر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کوم احترامات وړاندې کوم او مخکې چې دوه مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومه د دا ورځ ورته مبارکه وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو نو دلته یې نشو مشخص کولی یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقص د حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونا شروع ده او حاصل از تدابیر په کورو کې ده. د کور چې د ښځو حقوق نقص کیږي تر ټولنې پورې او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک جنگ ده، ناامني ده، بې‌ثباتي ده. اما په غو پسر هم تاسو وینئ یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دی دو په دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کی او ناخوال په مختلفه سطح مختقسمه ویشلی شو. د اقتصادي بخش کې هم د دې سره ډېرې ناخوالې دي، زیاتره خودکفان دي، یعنی په خپله هغه سرمایه چې یو نرینه یې لري دی نه لري، همیش د همدغو مسلې سه دی د تاوتریخوالي سه مخ دي، ځکه دی هغه خپله هند باندې دی فعالیت نه شي کړلی. او په دوم بخش کې په اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تاسو وینئ ځینې عکس العملونه، ځینې مشکلات شته دي. او راغلو په سیاسي سطح، په سیاسي سطح هم دا ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونه دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډیر دی او ښځې ډیرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق و حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقو نه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یوې ټکي ته موږ ویلی شو چې د عدالت پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي، د تعلیم و تربیه یا د سواد پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي.
په بخښنې سره بهرام، حق ته دوی نه دي رسیدلي که نه دي ورکړل شي؟ ستاسو په نظر باندې تاسې په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دو جملې ته راتللم، حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، اما کله چې د دې جلا د مخه نیوله کېږي، یعنی کله لنډ یو مثال ورکوو، یوه مېرمن په لرې پرتو سیمو کې مریضه کېږي، دغې حق دی چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغې تداوی وشي، اما په دو ډېر په مهارت او په ډېر عجیب شکل د دې دا حق د دې نه اخیستل کېږي. دې ته ویي چې ته یوه مېرمن یې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي. دغه په خپله هغه څه مشکل دی چې جوړې وي، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کا، او دا که دلته مجادله کا او دوته تلاش کا چې زه مریض یم، زه باید ډاکټر ته ولاړ شم، تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوبه کیږي. نو مشکل په ټولنه کې په لور پرتو سیمو کې ډېر دی، اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرایشو چې ځینې مرکزی ولایتونه مثال ورکو، که کابل، که مزار، که ننګرهار، نسبتا که ایرات او داسې نور ځینې ولایتونه، په دو مرکزو کې ښځې فعال دي او دی ښه دغه خپل هلیځلو ته ډېرې ښې راسي، اما بیرته چې مخه کا کور ته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه مېرمن وزیره هم ده، خو کله چې کور ته ولاړه د کور مېرمن ده.
بله، اغلی ورته ستاسو په نظر باندې تر ډیره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامل شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې په دې نه دي توانېدلي چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډیره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سی ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوان نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم دمدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیان جوړوي، نوم ور باندې ږدي. مهم کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې وي خو ښه خبر ده، مکتب ته به لاړ شي. کله چې مکتب لري وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي، فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته وایي لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده. یعنی خلاصه سهلنګاري کېږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضی سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضی باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضی حل کړي، دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضی سوالونه حل کړي. وروسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجه وځي، نو کچېره دوی د خپل خواخې رښتې ته کامیاب شي، خو دوی به خوشحالي وي. کله چې او کچیر دار شته د دوی د فامیل د خواهی سره مطابقت ولري نه خوخه خبر ده دونه به مشکل ورته پیدا نشي مرم کچیر دار شته د دوی خواهی بیم د دوی د فامیل د یو غړی نه وي خواهی مخصوصا کچیر د نارینه نه وي خواهی نو بیا دوی نشي کولای لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي همدارنګه کله چې په ځینو مشکلات دا پانتون وویل مخصوصا موږ په پانتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کېږي موږ نشو کولای تنها یو کابل مثال ورکړو په ولایاتو کې کله چې انجل کې کامیابیږي پانتون ته هغوی ته وایي چې ته یو انجله یې ته ستا کال تاجیل واخله بیا کال ته راشه کوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي کله چې دا انجلۍ وایي چې زه د یو انجله یم زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي زه راغلی یم زه غواړم ادامه ورکړم نو دی په هر ډول خلاصه دې ته مجبوروي یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي په یو شکل خلاصه دې یو کال سوځي په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغه شي وروسته له هغې بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي نو بیا هم همداسې ده یعنې خلاصه دا چې نجلۍ نشي کولی یا انجلۍ نشي کولی په خپل زړه تصمیم ونیسي هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي البته چې یو موافق یا به مخالف وي منجنې باید دا شاهکار وکړي باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي
مننه هغه درانه استاس نظر باندې د خزو د قانون نقضون کی ترډیر سوق دی چاته ګته نیولې شو
د روی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې هغه هم روغ او جوړ اوسيږي زه فکر کوم چې د خزو د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم بخپله خزو او میرمنې هم دي کا وګورو په ډیرو نام نو سیمو کې ولایاتو کې ډیرې ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخواله یا هم د هغوی حقوق نقص کوي همدارنګه نارینه هم کا تاسو وګورئ یو جلې د نن سهار کزه د کور څخه د پنتونه پوریزم اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم اول به زه خپل کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړ شم هغه کا اول وی پلار بیا کپلار اجازه راکړل زمات خو به کوچنی ورور وي زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي پس لغه به زه یو کار کولای شم همدارنګه کله چې بهر راوځو د کور څخه بهر له بیلابیلو ستونزو ګواښونو او د حقوقو په مال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي ځینې کسان دا وایي چې جلې د خپل حجاب مراعت کړي هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي د باندې د کور څخه یا هم په پانتون کې یا هم په ښوونځي کې یا هم بل هر ځای کې چې وي خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو او کله چې بیا په هانتون ته ځو په هانتون کې د نارینه و لخوا هر خبر چې کیږي یا مجبورې چې تمام ورځ به مقابله کوي د هغوی به ځواب وایي هغه تیږي چې ستا په لور راچول کیږي غورځول کیږي په هغه ډبرو چې ته وشتل کیږي هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي یا هغوی به بیرته وهي نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي یا به مجبورې چې دغه حالات وزغمې مبارزه وکړي او ډېره زیاته مجادله وکړي تر څو خپل موخو ته ځان ورسوي چې هغه کې هم ځینې هغه غلي او وقان با همته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولای همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس وایل زموږ استاد زموږ د همسنفی سره داسې یو چلند وکړي نه ښایي دی استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي د همغه یولسم صنف څخه چې جلې لاړه ځتی مکتب پریښو دا درس زیات نور ونه وایل او همدارنګه مخکې أغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي هغه دې باید خپل حق یعنی حق اخیستل کیږي هغه دې باید خپل حق واخلي خو زه دا وایم که زه خپل حق ونه پیژنم نو زه به څنګه خپل حق واخلم اول دې ماته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم او وروسته له هغه څخه زه خپل حق واخلم که زه خپل حق نشم پیژندلای زه نه پوهیږم چې ما هر زما واقعي حق دی او په هر توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم خو زه په دې نه پوهیږم زموږ یو عام صنفی او بل ورځ وایي چې میرمن خو په 1500 روپۍ باندې راضي کیږي 500 روپۍ په میاشت کې ورکه هغه درنه راضي ده. مال داسې خبره نه ده ځکه موږ ته اسلام هغه مېرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې. چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهېږي په دې برخه کې.
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پېژنئ نو څنګه به یې غواړئ، دا ستونزه څنګه اورېدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره د علم سره د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی نو مېرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیات ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت موږ کولی شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم مېرمنې خپل حق وپیژني. هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایو چې ته زمری یې، ته کولی شې، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډېر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې جلۍ ته وایو چې ته وروسته پاتې یې، ته د بل کور یې، یا هم ته د بل مال یې، که داسې تل ورته وایو نو کاملاً چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه، جلۍ ته خو موږ داسې نه وایو. جلۍ ته موږ دا وایو چې کله ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به دې ساتلې. او بل
دا خو باعلمیته شخصیتونه داسې وایي، کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کېږي.
او خدای دې چې په عمومي ډول نارینه و ته ګوته ونه نیول شي، موږ غندې ځینې خخه نارینه پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه هسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعاً زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه وروڼه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولی شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
احمد نه ډېره اخلي به هم دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړي؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګران خور درانی ووي چې حق ورکول کی ما داسې و چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصفیق
واخله. خیر، نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو بیا یې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی. کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی اصلاحیت ډېر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنیو برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي نو بیا ورته وی چې مورې دنګور دی باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو نه. چې اوس زه چې وچیشې ته پس پروردګار امیدواره یم ځوان نسل ته یم، د مې ما لرې مثال درکا. یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته وي چې زه بیرونی چارې کوم، د دې ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې. هغه نو چې هر څه یي زه خوښ یم، یا زه مشران اندرور یم، یا زه مشران ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغو مسئلې ته چې ګران خور درانۍ ووي. په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسؤلیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبی، هغه قوانین باید پلی شي. دریم هغه علما چې په جمعتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسؤلیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري. او هیڅکله نشو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یو امثال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته نرسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نشو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده. په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپېژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته یې موږ مخ کړي یو چې هغه خځه د خځو په مقابل کې تاوتریخوالی کا. موږ خو په اطراف او په لرو پرتو سیمو د خبرات چو، اما زه په خپل ژوند کې چې دا تقریبا د دې شو کال نه زیات د ما سیستم مبارزه کې ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لاره. زه په روشن فکر کورنیو کې او په یو محیط کې چې په غو کې میرمنې هم کار کا زه ډیره متوجه دوته شوی. د موږ پارلمان په پارلمان کې مو یو زیات میرمنی لیرو، یو تعداد زیات میرمنی دی، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیده کله چې جلالت ماب رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي او هغه یې ولیږله د رای اعتماد دپاره پارلمان ته، که په هغو ورځ دغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو میرمنې ته یې رای ورکړې وای نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې په روشن فکرانو کې هم دا خبر
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید رای وړي او
یوه میرمنې زم دو خبرې ته هم راتللم. ډېر مشکل شته دی، خو بیا رڅو دا مشکل والې دی ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوهه سمبال وي ا د پوهې کچه دلته ډیره ټیټه ده ځکه په ټولنه کې مطالعه ډیره کمه ده. زما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یو انا یم په یو ځان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی
او عمر مونږ ته ډیر مطرح دی
فکر نه خو ما نه نه دا خو ډیر ښه خبر ده خو موږ بیا لږ ځانونه هغه کې وو فکر ته مخ دوته فکر کو چې موږ څوک یو نو د ما تحقیق په دو دی چې حسنی نسل ځوان باید ډیر اکنر د ښځه باید همیش مطالعه ولري او دغه نامنلی انا نو تیار واجونه چې په ټولنه کې دي اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي دغه ځوان نسل دې باید نوړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي او د هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته بریالي دي.
کور مودم اغلی ورته پښتنه تاسو نن کوو به اوریدم ته ورشو ساس په نظر باندې ډیره عاملین د خزو د حقوقو د نقص کوونکی د لوی مرکزان دي که نه ځوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم بیا میو بس بازا برتا د خغل درانی دی خبر نه پایل کم خغل درانی وای چې موږ باید اول خپل حق و پیژنو وروسته د غل بیا د حق د غښتنه مبارزه وکړو. خو زه به دا اندیم چې خدای چې موږ خپل حق و نه پیژنو ځکه موږ ډیر درد دیګو. بیا کله چې انسان خپل حق و نه پیژني نه دردیږي، مم کله چې د حق و پیژندو او بیا د وانه شو خوستای دلته ته ډیره دردیږي. یعنی د مونږ ځنی خزیدی یعنی هغه کې دا مبارزه همت نور نشته. هغه خپل حق پیژني اما با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق، با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغوی بیا یو نوع ځان خوري، یعنی یو نوع دل سردی ورته پیدا کیږي. مګر که چیرې موږ په خپل حقوقو پوه شو بیا باید ډېره لویه مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه بیا هغه وخت بېخي نه راسختېږي. تر هغه وخته چې موږ خپل حقوقونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه اوسي. مګر کله مو چې خپل حق وپیژندو بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بېخي سختترین
طرف ته ځو. حق وپیژنو او مبارزه خپل جدي کو کنه همداسې وینې پیژنو هم سکینو څنګه به مثلا ټول کې تحلیل هم څه ده؟
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترین خبره ده. مګر دا چې زه په خپل حق پیګم زما په فامیل کې زما په حق هیڅ کوم نه پیګي یا هغه څوک چې پیګ د خپل منافع په خاطر باندې پټوي دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او رازور تاسو پښتنه ته وخه
bale ما زما پښتنه دا و چې مې تاسو په نظر باندې د خزو یا د جنو د حقونو نقص کوونکی ډیر د لوی عمر کسان دي او کنه ځوانان دي؟ ماشومان خو نشي کېدای.
ماشومان خو نشي کېدای. دا د ښځو د حقوقو نقص کوونکی زیاتر دا د ډیر عمر کسان دي ځکه چې هغوی په هماغه پخوانۍ مفکوره باندې
مچ چې ډېره پرې لیدلې دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډېره پرې یا تا مشران دي ته مجبوروي چې مثلا د دوی غوښتنې د هغه خپلو خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي
دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره لکومه کړي؟ دا مفکوره اصلا هغه ډېر عمر کسانو ورکړي،
هغه انتقال کړي،
هغه د مونږ مور ده، هغه د مونږ پلار ده. هغوی چې کله همدا چې لوی شي ته زمری یې، ته باید د خپلې خور نه ساتنه وکړې، ته باید ته د کور نارینه یې، ولو که هغه د ما نه وړکی وي که د ما نه لوی وي. مخصوصا کله چې دا لوی شي نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم، زه د کور نارینه یم. او دا فکر متاسفانه د مونږ مشرانو ورته انتقال کړی. مونږ ټولنه سنتي ټولنه ده، مونږ مشرانو ته احترام لرو. یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي، هغه څه چې مور ووي، یا نورو مشرانو ووي، زه فکر کوم ډېر کم مخالفات پیدا کیږي، ځکه موږ داسې فکر کوو، همیشه احترام ورته کوو، فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي. موږ فکر کوو چې مشران په هر څه ډېر پوهیږي، طبعا هغوی تجربه لري، پوهیږي. مګر که چیرې دا فکر د موږ مشران ځوان نسل ته انتقال نه کړي، ځوان نسل فکر نه کوم چې
مننه ډېره. اغلی وردک اوریدونکي اخلو د تلیفون شمیرې ودي 0995 45 او 0 1 2 1 5 5. قدرمن اوریدونکو تاسو سره اړیکه ونیسئ. اوریدونکي را سره په اړیکه فیض الله له وردک نه. بلې وردک صاحب مهرباني.
سلام علیکم.
اورم مهرباني وکړئ.
نومایی ازادی را دی کلو کارکوان گوه بدیم که سلامون اویم او رو سده اغوز خدرانو ملمانو تا هم سلامون اکوم
میرمانی وردک سر
دی دوان پیکر پاک لده و نظر لرم دی دوان پسپت پانده چی دی خزو دی پار هم دی تعلیم زمینه باید که افغانستان که برابرشی او دینی تعلیم وقتی که نروی او که خزوی او بلا خبره ده چی دو خزه ده او که نر ده تعلیم ضرور ده. خو دا خبره چې د نر او د ښځې مساوات دی، نر او ښځه هیڅ کله مساوي کېدای نه شي، ځکه چې یو نرینه هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت کې چې دی یو رقم نه دی. ښځه چې دا په میاشت کې څومره لمونځ کړلی شي، نر یې پوره کړو، ښځه یې پوره نه شي کړلی، نو څرنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نه شي پیدا کولی، جنسی جوستیس که نیش پیدا کولای، نور به سر کم سواتی ولری. نور
مننه کور بدن وردک سب تاس پختون تبا اوریدون که ملمانه و بخی زواب وی انشالله. بل اوریدون که هم را سر بلی کره بلی میربانی و که ازادی راڈیو دا بلی ازادی راڈیو دا میربانی و که دا دوی اوری که را سر پریش و بل اوریدون که هم شتا بلی میربانی و که بله مهربانی وکړئ. آزادی رادیو را ځان راو پیژنه یو خپل پوښتنه یا نظر مو کی مطرح
کړئ.
ستاسو غږ سم نه راځي په خنه سره. د دې اړیکه هم پرې شو تر و چې بل تلیفوني اړیکه راخلو. اغله بهرام کې دې تاسو ځواب وایي.
ډیره زیاته مننه د دوو ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هرڅوک
فیض الله لورده
مننه وروره. رښتیا هم چې د تعلیم او د تربیه زده کړه په ښځو نورو باندې فرض ده، اما متاسفه زه په دویم چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسي، اما داسې عجیب فکر دی لاره چې لمونځ د مثال ورکړه چې ښځه لمونځ کم کړه او نرینه ډیر کړه. دا تقوا پرهیزګاري به د الله په نزد کې وي، دا به د موتا نشو تثبیتولی چې زه به ډیره ښه مسلمانه وم که به ته ډیر ښه مسلمان وي. هغه څوک مسلمان دی چې هغه په خپله تقوا پرهیزګاري وکړه او د نر او د ښځې فرق الله جل جلاله نه دی کړی. موږ هغه بشر یو چې که نر یو که ښځې پروردګار یو شان هست کړي یو سیده، فقط دومره فرق هم دی چې یو نر یو ښځې، نو د یو مور پلار نه پیدا یو، فرق نشته دی. زه د تا نه ما خواهش داده یه چې دا ذهنیت د فکر نه لرې که کوشش وکړه چې په کور کې د خور ده که لور ده د هغو په تربیه کې کوشش وکړه چې یوه سالمه میرمن او یوه سالمه لور وروزې. دا چې زن مونږ کم کم کته ډیر کې دا دومره د بحث وړ خبره نه ده. دا پریږدی الله پاک به بیا دا سوال ځواب کړي موږ نه
کوم چې دا په اسلامي لحاظ باندې واضح هم دي. داسې نه ده چې په دین کې په اسلام کې راغلی وي خو دوی ورنه سرغړونه کړي، هغه څه چې واضح او څرګند دي. فکر کوم
زه ځکه تورمان صاحب ډېر جزئیات ته ور نه غللم، دای باید حوال خپل دینی مطالعه ولري د دوه مسلې نه چې څورته واضح شي چې موږ انسانان
مننه خپل اوریدونکي کړه سره وي. دا به واخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلے آزادی راڈیو تھا مہربانی اوکے نپی گم دے ٹیلیفون کر خا روغانہ دا کچنگا. بلے آزادی راڈیو تھا مہربانی.
محمد تاسے تا تم تاسے من منو تے دے دے کو می سلام نہ.
وعلیکم السلام.
من منو نہ دا پوچھنا دے سم من پوری ہی ہی خبر کی دے خپل حق کو چا حق حق په حق تے زندو کیږي چې څوک حق ولري او چې حق نو خپل حق په څو پیژنې د موږ خزو کې خوش داشتې ته کالا شو یا کالا د موږ عمر د پیژنې یا ویزو یا ګورو د موږ خبرې ټولې بندې دي. خپل حق بنده خپل ازادي بنده ده چې دوی په خپل ازادي وغږېږي. اما دا وو چې دا د چا د لاسه دا د هغه ظالمانو د لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشان دی او قانون دلاسه کدا چې ته قانون وای یا دا اولیان او هغه خبرې کولې دا قرآن او ته مخکیا چولې وای نن دا لات نه په خزر را ته سلام پی پیرا.
ها مننه. دوی په دې برخه کې قانون او تر دې برخه کې یو اوریدونکو بل هم د تخنیکی همکار وای. بلې مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آزادی رادیو ته مهرباني. بله ځان راو پیژنې څوک لکه مزه ما
نوم مجاهد الله ده د غزنی څخه زنګ سوال لري.
مهرباني وکي
څه پښتنه کوم چې دای وایي چې د نر او ښځه حقوق ته خدای یو کړی ده په سلام او تاسو یو بند پیدا کوي فقط نوم په نر او ښځه یې پیدا کو نه ته خدای تعالی دم روا کړی ده چې څلور ښځې وکړي نو خل سره واره ستل یو او بل دبل دوس پښتنه وکړي مثال په میاست کې اټل موس کم کوي یا زیات کم ده ته په خاطر پښتنه نه وکړي دا دې دې پښتنه وکړي به ولا چې خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره واره ده په میاست کې ادریس وښه دا کوم دغه فرازي دا د تاسو د نارینه ته دغه راځي چې ما باندې شي
مننه. کور ودان ژوند دی وسی اغلی دورانه کله شي تاسو کڅ څرګنلو ولري دغه د دوه اوریدونکو چړي کلر له دې په دې برخه کې.
bale زموږه لوړنه اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي. زه فکر کوم چې بیا ورسره ویل چې علما او قانون د ته ډیره پاملرنه وکړي او دوی ته د حق پیژني. په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د ښځو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای. دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې ښځې عقل کم ده تر نارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلی. نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل د زیږولی شي او نړۍ ته راوستلی شي؟ هغه حتما په پوهیږي او پوهېدلی شي، خو خبره دا ده چې هغه پریښودل شي. څو ورځې مخکې د یو دیني عالم سره مو هم خبرې کولې او هغوی هم ویل چې که میرمنو ته د زده کړو حق ورکول شي هغوی د پریښودل شي چې هغوی زده کړې وکړي، نو په دین کې به تر نارینه و میرمنې ډېرې زیاتې ټینګې وي، هغوی به ډېر زیات عبادت ګزاره وي او ډېر زیات به په هغه باندې عمل کوي. ځکه میرمنې دا چې پوهیږو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق وپیژني، خپل حقوق وپیژني، خپل خاوند وپیژني، خپل د ماشومان وپیژني او د کورنۍ وپیژني، هیڅکله بیا ستونزه نه راپیدا کیږي او هیڅکله بیا دومره ستونزي او دومره تاوتريخواله او دومره ناخواله نه پیدا کیږي. همدارنګ بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حق له هم زه ډیر زیات معلومات نه لرم، خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ حقوق تعادل موجود دی، مساوات نه دی. ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس وویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشي یا قطع شي. په دې هکله زه هم ډېر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول و زموږ د استاد څخه چې ما وویلې. نو په دې کې ډېری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی. ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه یې نشي ترسره کولی، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه یې ترسره کولی شي او میرمنې نشي ترسره کولی. نو که واقعا چې دوی مساوي وي، یوه بوجۍ وړه یا هم دروند بار یو نارینه کولی شي چې یوسي، اما یوه میرمنې نشي کولی، یا هم همدارنګه په نورو برخو کې. دا هغه زما ذهن دی چې زه وایم کې دشي نور زموږ نور همکاران به نور بیل بیل نظرونه هم لري.
تاسو درنه ملمنه په دې برخه کې تفسیره لرئ؟ اغلی بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډېره مننه. ما غوښتل دا ووایم چې د موږ ورور پوښتنه وکړه چې هېڅکله نه دي سره برابر نر او ښځه. موږ پوهېږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلي چې دواړه برابر دي؟ هیڅ دوه دانه انسانان نه دي سره برابر، هغه که دوه ښځې واوسي که هغه دوه نارینه واوسي. اوس که موږ وګورو دا جرم شناسۍ کې، کله چې یو نفر جرم وکړي ولو چې دغه د ګوتې اثار یې په هغه باندې کولی شي، مثلا یو نفر لس کاله مخکې مړ شوی مګم د ګوتې په نشان باندې کولی شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي، یعنی هغه ډی این ای داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدی ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي، او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي، موږ دا دوام نه لرو. او راځو دې ته چې په حق او حقوقو کې چې دوی خبره وکړه، کچېرې یو ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه یې وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه یې هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې چې وړي، نو اوس په ښځې ته ټول نثر ورتمند وي. او راځو فکر دې لحاظه ښه موږ تاسو ته، یعنی ښځې اوس راوتې دي. موږ په افغانستان کې 40 کاله کېږي جنګ لرو، یعنی موږ نسلونه په جنګ کې پیدا شوي، په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مري. ښانو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي داخلي. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي، نو باید افغانستان اوس ګل ګلزار وای.
تاسو وایئ چې جګړو کې ښځې نه وي داخلي؟
وسن زمونږ ټولنه مرد سالاره ده.
دا د څوک چې جنګ کوي جګړې کوي دا نارینه، دا خو ښځو زیږولي دي.
بالکل، دا بیرته بیا راځي ښځو ته، یعنی په دې معنی دا په دې معنی ده ښځو زیږولي مګم ښځو ته یې غوږ نه ده نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته
ناقصالاقلاولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري؟
رول لري، اما یو زوی جګېږي ورته وایي ته ناقص العقله یې، زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه دا 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 تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزی خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پریدو او ولا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي، پاس لغه پلار وایي چې زیستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو، موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظ موږ ته تاسو ډیر قوي، که تاسو یو بوجۍ اوړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه شو وړای، موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظ موږ ضعیف یو، موږ دا نه شو ویلی.
نه موږ ضعیف خبره نه کوو، موږ تاسو لامده کې په شکر کې کېږي موږ به نان وایو ته برابر دي. اغلی درانۍ، دا دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دروي وزګار. خو د عامه پوهاوی لپاره مخکې اغلی بهرام په دې اړه معلومات ورکړي چې علما مولوی صاحبان جماعتونو لارې دوی کولی شي که نه. ستاسو په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې دغه عامه پوهاوی مثلا د نننۍ پروګرام لارې چې داسې یو پروګرامونه جوړ شي څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغېزمن رول لوبولی شي؟
که مو اجازه وي مخکې له دې چې دې برخه ته راشو زه غواړم ووایم چې تاسو ویلی که همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړي دي او روزلی دي. د میرمنو روزنه هغه وخت ښه تاثیر کولی شي چې په خپله روزل شوي وي. که خپله روزل شوي نه وي هغه به څنګه کولی شي چې خپل اولادونه وروزي؟ زه یوه بیلګه تاسو وایم. د حضرت هند د ابو سفیان میرمنه وایي هغې یو ورځ په لاره کې تلله، د هغې ماشوم زوی هم ورسره و. چا وایي ورته وویل چې زوی د خدای د جزیرة العرب پادشاه که. هغه وایي په هماغه شیبه کې ورته وویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونه کړي، همدا اوسې تر پښو لاندې کوم. هماغه و چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بیا په ډیرو سیمو باندې پادشاهي هم وکړه چې تاسو به معلومه وي.
هماغه مور خبره شوه
بله کاملا رول لري. خو کله چې میرمن وروزل شي هغې هماغسې فکر درلود، هماغسې روزل شوې وه او هغې ته هماغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوې وه.
مسؤلیت اوس چا ته راجع کېږي؟
میرمنو ته راجع کېږي، خو په هغه صورت چې هغه میرمنې روزل شوې وي د پلار او مور لخوا.
بیا هم د مور موضوع ده.
بله که هغوی روزل شوي نه وي نو هغوی نشي کولی خپل اولادونه ماشومان هم وروزي. د پوهاوي برخه کې دیني عالمان هغه څه وایي چې هغوی په خپله په ځینو کتابونو کې لوستي وي، هغه که صحیح وي که نه وي. خو زه وایم که په خپله موږ وروزل شو، که په خپله علم ولرو، موږ خپله دین زده کړو. زموږ دین ډیر اسانه دی، خدا موږ ته ډیر سخت او داسې درون راښودل شوی چې دین یعنی داعش یعنی وژنه یعنی
وینې. دا خبره د میراث خبره وکړه که نه؟ په قرآن کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي. دا ټول د میراث موضوع بیانوي. او مخکې په جاهلیت په دوران کې که نه، هغې وخت کې ښځو ته په میراث کې
ورته
حق ورکړل شو.
بله. او همدارنګه زموږ ګرانې خور هم وویلې میرمنې هم د پلار له کوره هماغه میراث واخلي چې هلک یې اخلي، او هم د خاوند څخه هماغه میراث واخلي. نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې. که نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي، نو میرمنه خو بیا هم حق اخلي میراث، او هم مهر اخلي، او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي. نو دې مسلې ته ډیر نه ځو ځکه ډیر زیات معلومات ماتم نوي. هغه معلومات چې دي زه غواړم
تمام نشي.
نه زموږ په ګټه کاملا تمامي کې، خو موږ د خپل حق څخه خبر نه یو ځکه موږ وایو چې نه، اسلام خو والا ډیر وحشتناک دین ده. او د پوهاوي په برخه کې زه وایم چې نه، دیني علما ډیر رول لري اوس دومره نه لري ځکه اوس موږ ځوانان ډیری ټولنیزو رسنیو ته تاسو باور وکړئ چې خپل نوم به نشي لیکلی خو فیسبوک به لري، یو نه چې څو آی ډي ګانې به لري. رسنۍ ډیرې زیاتې مهمې دي. زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهیږي هغه که د فیسبوک له لارې وي که د هرې برخې له لارې وي دغه پوهاوی د نورو خپلو هیوادوالو ته هم ورسوي. دا د دوی دنده ده او دا د دوی مسؤلیت دی. زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی هر کار چې ترسره کوي صادقانه دی ترسره کړي، با ایمانه دی ترسره کړي، او خپله دنده دی وګڼي چې زه د دغه هیواد یم، دغه هیواد کې ژوند کوم، د دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم، د دغه هیواد له خوړو څخه ګټه اخلم. دا زما بیرته مسؤلیت دی چې دغه خاوره چې زما د مور حیثیت لري باید زه بیرته دلته خدمت وکم. که په هر برخه کې وي، زه وایم چې بیخي یو ډرایور دی وي، که په هر برخه کې وي پوهاوی کولی شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي هغه د نورو ته هم ورورسوي. که هغه د رسنیو له لارې وي، رسنۍ ډیر زیات رول لري ځکه زموږ رسنۍ دي نن چې هم میرمنې ډیر زیات دغه څخه ګټه اخلي، هغه ته ډیر زیات ناستې وي، او هم ماشومان. تاسو باور وکړئ چې اوس که موږ ماشومانو ته هغه پروګرامونه ولرو چې د دوی په ذهنیت ښه تاثیر وکړي نو ډیر ښه به وي. خو اوس وګورئ چې زموږ ماشومان، تاسو باور وکړئ کله کله چې د باندې زه وځم هغه ماشومان کله ځینې پرزی وایي چې ډیر ماشومان د اته کالونو وي. زه وایم چې ښه دا ماشوم په دې وخت کې باید دغسې کارونو ته هېڅ دا متوجه نه وي، په دې شیانو باید هېڅ پوه نه شي. خو متاسفانه چې زموږ رسنیو ډرامو ته مخه کړې ده، سیریالونو ته مخه کړې ده، د یو خوانه زموږ بې سوادي او د بل خوانه دغه ډرامې. نو واقعاً چې وضعیت به
ډېره ډېره مننه. د جمبندۍ په توګه باندې اغلی بهرام همدغه پوښتنه ستاسې او د اغلی وردګ مخې ته مږدو.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډه توګه ووایم چې ځان پېژندنه خدای پېژندنه ده. نو هر څه چې د ښځو په حقوق باندې خبرې وکړو او راشو په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري. دا یو مذهبي ټولنه ده او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که د موږ علمان علما کرام محترمین دغه خپل تبلیغات په دوی سره کې ولري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زتي موتانه بې سواده ولرو او نه به دا مشکل سره مخامخ وو. اما زه یو پست پروردګاره چې مې توکل کړی دی او متوجه یم دو ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شانه یو روان. نن په دو وطن کې که جنګ هم دی هغه زمینه مساعده ده. د دیموکراسۍ په نامه باندې نن آزادي د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لرئ، نشرات لرئ او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تاکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا هغه به ډیر تیز حرکت وکا، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوه پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادی شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده، دلته هغه څه چې موږ باید پیش پی ولاړ شو او دو وطن ته خدمت وکړو، هم د ښځو وظیفه ده هم د نارینه وو. اما په دغو وظیفه کې باید هر څوک هغه خپل حد وپیژني او یو بل محکوم نه کړي. ډیره زیاته مننه.
مننه اغلی وردک تاسو.
ډیره مننه. زه څه خاص ویل نه لرم، بس په دې هیله چې انشاءالله یو سرلوړی باسواد افغانستان ولرو. مهمه نه ده چې دا نجلۍ د کالک دی، هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ، هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي. که تاسو یو نجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې، کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو، بیا ماشونه بل چاته وړئ. همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي، مګر د یو نجلۍ زړه وقان پې دردېږي. زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی کنه، اولاد ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ. کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي؟ کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت رویا وکړي؟ یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ، څنګه څنګه یې تربیه کوئ، زه فکر کوم ان شاء الله پس د لاسو کالو به افغانستان باسواده وو.
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو د خیله رو اغل درې بیا هم تاسو په دې اړه خو یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کیږي د خزو د حقونو په اړه، کنه خزو حقونه هم ډیر وي چې خزو حقونه داري مم تاسو ملاتړ وکي وای چې نن سبا په افغانستان کې ډیر د خزو حقونو موضوع او پروژهي موضوع ده، پروژهي چلند کیږي د پوړاندې ډیر زیات پیسې په دینوم باندې هیف ملکیږي، ولې هغه څه چې باید ریښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کیږي. څومره د دې نظریې سره جوړې؟
تر ډیره زه هم دې نظر سره همغږی یم. افغانستان ته ډیرې پیسې د ښځو په نامه راغلي او ډیر زیات مرستې وشوې له هرې خوانه، اوس هم را روانې دي. د ښځو په نامه پروژې اخیستل کیږي او د ښځو په نامه په دې غواړي چې ووایي، یعنی وښیي چې دای د میرمنو لپاره کار کوي. خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډیره زیاته شوې ده او همدارنګه په هر برخه کې کوم وای چې ښه کتا دومره پیسې د خصو په نامه واخیستلې، دومره پروژې د واخیستلې، څومره میرمنو څومره انجونو ته تا د زده کړو زمينه برابر کړه، څومره انجونو او څومره میرمنو ته تا په هوای ورک او څومره انجونې څومره میرمنې له بلا بیل ستونزو غواخونو څخه تا وژغورل خو هیڅ هم نه دي شوی. لا ډیر شوی دي غواخونه دي تاوتریخوالی دي. هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکی ماشومان او جنکو باندې تجاوز دی او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي. کبه وزله وسیږي او په نام نسیمه کې ژوند وکړي هلته د ناموس میرمنه ځوانه لور په خطر کې وي او ته نشي کولی چې خپل غږ اوچت کړي او څوک نشته چې غږ دی واوري. واقعا زه کاملا د خبرې سره همغږی یم چې د ښځو لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی. همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځانګړي رسنۍ هم شته. زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي اخلي خو هم خرما شي هم ثواب شي. دغه خلکو لپاره هم یو کار وکړي کای نشي کولای خو هلته آزادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه کای کولای شي. خو واقعا دغه خلکو درد باید دوا شي او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي. کای نشي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم وکنه کی او نه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم دومره کار می تر سره کړی دی. حسین نمایشي او څو میرمنې راوسی دی عکسونه اخلي به هر چیرته نشر کوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاټړې دي او دومره سره ولاړ دي دومره سر ما کار کړی دومره خلکو لپاره ما زمينه دي کېګنی یا هم د ذکر یا د هر برخه چمتو کړی چې په اصل کې هیڅ نه وي هغه یو نمایشي کار.
ډیر 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 مننه خدمتونه اوریدونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړل خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشري اغلی عادله بهرام د ځواني لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی دغه شان د لیکوال او د ځوانانو د خپل فعال رابې وردګ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې لموږ سره برخه واخیستله. البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره ورو چې تاوتری خوالی کون کوي د تل لپاره دغه خفغان جره ټاپ کړه. نو تاسو دا اوریدونکو په لوی وبخون کې خدای سپارو خوونه یو لرئ.